radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز وو بجې شپې نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان 14 او د جولای 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,06 وژلي او 6,03 تنه یې ټپیان کړي دي. دغه سازمان پخوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و. د راپورونو له مخې د ترکیه په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یک شنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې. په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي. په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دري خبرې کوي. میډیا نیوز او وان خبر سیمه ییزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي. د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګېدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. ترکیه په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني په یوه ویډیویي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
تر کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت ته د سعودي عربستان له لورې د حجاج حکومت سهمیه ورکړل شوې وه چې تعداد یې 4,502 تنه و. الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدله او موږ خپل ټول حاجیان سعودي عربستان ته انتقال کړل.
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي. تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالره وې. د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلاند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی. دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 نور ټپیان دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر ځینو تګلارو خواشینې ده. دا خواشینی او اندېښنې په څه معنا د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د یونما سرپرست مشر د پکتیکا او خوست زلزله ځپلې سیمې له نږدې کتلې دي.
یک سال ایران بدم.
یو کال په ایران کې وم. درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو.
دا ایران ته له ایران نه تازه راستون شوی افغان و چې هلته د ایرانی چارواکو د وروستیو کرنو په اړه شکایت درلود. د نورو راپورونو تر څنګ په ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د سر موضوع ته. لوړ پوړي امریکایي چارواکي رینا امیری ویلي دا په خپله طالبان دي چې په هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون یوه مرکه کې زیاته کړې چې د طالبانو رژیم نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي دي. طالبانو د اغلی امیری د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه کوي او د ټولو حقونه یې ټینګ کړی دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلاري او اعمال په خپله د دې لامل شوي چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوې په خپل ځای پاتې وي. رینا امیری دا خبرې له بی بی سی سره پرون په یو مرکه کې کړي.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټولې په خپله د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استازي زیاته کړي، افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخې دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه چلند نه کیږي چې طالبان ورسره کوي. امیری داسې وخت څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4.5 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 1 د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربېره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفری بندیزونه لري او د دوی د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیر بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربېره چې د 13 اگست راهیسې ګڼې خزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په او هیڅ کار وړاندیز او پریکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې لسګونه افغان ښځینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و موریدل چې لوړ پوړی امریکایي چارواکي او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلی دی چې دا خپل طالبان دي چې پر هغوی د بندیزونو د دوام لامل کیږي. میرمن امیری د طالبانو پر ځینو تګلارو نیوکه کړې او اندېښنه یې پرېښودلې. دا اندېښنې په څه معنا؟ د تحلیل لپاره یې دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی شفیق همدرد استډیو ته وصل دی. همدرد، ستړي مشي. ستاسو په نظر میرمن امیری دا ځل په خبرو کې یو څه جدي ښکاري او یو څه ناهیلي هم، علت څه کېدلی شي؟
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یو کال ډیر وخت وو نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې، زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغې په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي، د هغې د لامل نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوالې ټولنې کوم استازي چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي، هغوی د دغه خپل کار نه یا د هغه مسایل نه چې په افغانستان کې د هغې نه واقعا ناامیده شوي دي. نو په تېر یو کال کې د طالبانو سره ډېره موقع وه چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوالې له افغانستان لري، د افغانستان د دولت نه لري، هغه ورته ورکړي. خو له بده بخته طالبان په خپلو دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړي وي هغه ثابت نه شول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لورېزېدو.
بله، همدرد صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړې توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول په کار دي تر څو دغه هیلې یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې و په کابل کې په دې کې تقریبا درې څلور دریزه وو، یعنی طالبان په درې څلورو کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوي وو، چې دغې جملې نه چې یو څه معتدل موقف یې درلود، همدغه د دفاع وزیر وو او همداراز هغه د کورنۍ چارو وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کومې خبرې وکړلې ټول خلک او نړیوال یو ځل بیا نا امیده کړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وې له نړیوالو سره، هغه توافق چې په دوحه کې شوی و، دغه کوم هغه پټ زمایم چې دغه په ترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه، د ښځو حقونه چې د هغوی زده کړې چې د هغوی کار چې دی، د اقلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلي و، لکه د ټروریزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپله مبارزه ښیي، لیکن په دې بشري برخه کې دوی کار نه دی کړی، او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې وه، نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې، نور ټول یو رقم
همدار صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوئ هیله شته چې بالاخره طالبان به دغه خپلې تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې بدلې کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کی، نو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام ونه کړي، نو په دې اساس باندې دوی دې ته اړتیا لري، دې ته ضرورت لري چې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه غوښتنې دي، دا د نړیوالې ټولنې نه دي. اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندېدل یا د هغوی سره بد چلند په ښارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایلو ته توجه ونه کړي، نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخ.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان دا مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو کسانو 80% یې ماشومان دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغېزمن شوي چې 80% یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربېره ملګرو ملتو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږۍ لپاره راغلي.
په پکتیکا کې له زیانمنو شوو خلکو سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو نغدي مرسته هم شوې او دوی ته د سرپناه، د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مخته وړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په دریمه خپاره کړي چې له مخې د ټپیانو شمیر له 2,999 تنو چې د جون 23 اعلان شوی و دمګړې 6,003 تنو ته پورته شوی. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دي مړه شوي، خو روغتونو ته 1,404 تنه نوي ټپیان انتقال شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د ازبکستان حکومت د قره قالپاکستان خپلواکي خوندي ساتي، خو مظاهره چانی چې په بلوا تورن شوي بندیانوي. د ازبکستان لوی څارندوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړه شوي او 224 نور ټپیان شوي دي. د قره قالپاکستان خودمختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزي دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ازبکستان حکومت منلی چې د قره قالپاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي، خو د راپورونو له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستې. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسیدل غواړي، له 10 تر 20 کلونو پورې به بندیان شي. د قره قالپاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای، د قره قالپاکستان د خودمختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخواله رسنیو هم په خبرو شو څو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خودمختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او څو ځایه داسې انځورونه ښیي چې څو تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. د ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 243 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قره قالپاکستان خودمختاره سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز هم اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسکر سیمې ته استول شوي څو د نظم په راوستلو کې له سیمه ییزو ځواکونو سره لاس یو کړي. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتي د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان لغړو او د قره قالپاکستان د خلکو له استازو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خپور شو ویلي، ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون او یا تر 15 مادې به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشری یوې بلې دورې ته د رسیدو په هیله دی.
اوریدونکو په دې برخه کې مو هم درته د افغانستان ځینې راپورونه راټول کړي. ایرانی رسنۍ وایي چې تازه 4500 افغان کډوال دوی بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ایران دولت له تیرې شنبې وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیې اناتولي دولتي اژانس هم ویلي چې 350 هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولیږل شي په ترکیه کې پیژندل شوي.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی، تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و، وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لیږلې. خو د ایران پولیسو ته موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست وو چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو ان خستلې.
نوموړی وایي له کوم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مزد نه ورکړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالي لاسونه له خپلې کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه 14 کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته وویل چې وتښتئ. موږ په منډه شو، خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالي نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر ووهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کینئ او پاسئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت حکومت تیرونه اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلی او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایرانی رسنیو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې له 4500 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران تر څنګ ترکیه هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیه ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زندانی یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتیری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زندانی یې کړ، شل که پنځلس ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 303 شپږ افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی جمهوري نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره دوه اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې بعد د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټې بیه یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشا د مقالې په پای کې ویلي اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یوه ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیلې داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو پخوا ویلي پاکستاني اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بریتانیا خبریدونکې ایوننګ سټانډرد ورځپاڼې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوی له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 20 جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یوه برخه ده. ایوننګ سټانډرد لیکلی له دې لارې راټولېدونکي پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بې وزله ښځو ته ورکول شي. د دغې جشنوارې تنظیمونکي وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې منع شوی و. اوسم ورزو کندوز ته، هلته د بزګرو شکایت راخلو. بزګر وایي چې وروستیو سیلابونو یې کښتونه ځپلي او غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي ورته د خسارو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچي ولسوالیو یو شمېر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی وسیدون که دی هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخ دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپوک
سر کار مش پر 15 چې بند بک کې خټکین دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 لک افغانۍ لګشت راغلی وو خو زموږ ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاته نه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندوز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1-1.5 لک مصرف مې میشه، 3-4 لک عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه، خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
آزادی رادیو 2 لس 9 منځنۍ چپا او ایف ایم 100.5 چپا.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. زموږ خپرونه د ماښام تر بجو دوام کوي. د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې موږ ته مو په پیغام ثبتونکي ماشين کې پریږي.
رب رحیمین درنګرال وایت صفه زما یو اعتراض په دبليو سی په دفترونو کې دوی کوم چې کوم سروې کوي مستحقونو تر زیات چانس نه ورکوي. حق کسان چې واسطه لري زو لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده که دوی ټیم په دې کلیو کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ګرځي په ښارونو کې نو داسې کسانو سروې کې یا د ملای مامانو نه معلومات واخلي یا د بعض مشرانو نه. دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي، کورونه چې وګوري چې بلډنګ ده د مستحق نه دي، باوجود دې چې دوی ډېر غریبانان هم پکې شته، د خلکو د وستوان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کونسلګری کې چې کم خلک ویزو لپاره ځي، واقعا چې دغه ستونزه خوانه دغه ستونزه شته دي. خلک ډېر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کم شکاران چې دي هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومي کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیز رسنوي کې د کرکټ بورډ خواني رئیس عزیز الله فضلی نوماړی 13 ورځ هڅه کړي چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول ننوځي او ځان رئیس معرفي کړي. نو دغه خبر کې ترخیا ای دا خو هم د افغانستان په کرکټ باندې منفی تاثیر کوي، هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري. که چیرته دا حالت داسې روان او داسې غیر مسؤوله کړنې روانې نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص شو.
زه ودود زدران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه هلته د مونږ کلي ته مرسته راځي، یو کلي ته ورکوي، نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي، وایي چې تالیس نه دی سم. بیخي مونږ خو زیات مشکل دي، مونږ کورونه ټول ګاډ دي، بیا ځنه ته وایي چې یا تاسو کورونه نه دي ګاډ، تاسو کورونه کروغ دي، ټول کورونه دا ځای ته رسېدلي دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي، د ډاره څوک شپه نه شي کېدرولی، میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. تاسو هم کولای سئ چې خپل پیغامونه راته راولېږئ، موږ به درته خبرو. په بل خبری مجله کې زما همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.